سلام شوردن کو د شاین بنری ما او د مشال ویډیو په یو بلا غړی کې تاسو ورکلې کوم پروانه خبرونه کې د سیمه نړۍ په مهمو موضوعاتو ته راپور نو وړاندې کو او زمونږه ونیزه خبرونه د مشال درنا لاندې بحث به هم اوري پر دې چړم به د دې وخت خبرونه وو حاجی غلام علی د خیبر پختونخوا د نوی گورنر پتوګا د خپل چوکي سوګند پورته کړی دی. د کراچۍ ښار ناظم آباد په مجاهد کالونی کې د متحرکه چارواکو لخوا د تجاوزاتو پر ضد کاروایی او د ځایي خلکو لخوا احتجاج دوام لري او د بشري حقوقو سرچینې وایي چې ایرانی ایجنټانو په تیرسو ونیو کې د هیواد کردستان سیمه کې په لسګونو کسان وجلي. د خبرونو تفصیل حاجی غلام علی د خیبر پختونخوا د نوی گورنر په توګه د خپل چوکي سوګند پورته کړ دی. د گورنر هاوس لخوا په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی چې تیر مخام په دستور کې د پیښور های کورټ چیف جسټس قیصر رشید خان د نوی مقرر شوی گورنر حاجی غلام علی نه د خپل عہدې سوګند واخسته. روان کال د اپریل په 9 په قومي اسمبلی کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بیپاورۍ د تحریک د بریالي کېدون وروسته پخوانی گورنر شاه پرمان د خپل هودین استعفا ورکړې وه. په مرکز کې د واکمن سیاسي اتحاد ترمنځ د اختلاف له کبله د نوي گورنر مقرریدل تر شپږو میاشتو د ځنډ ښکار شو. خو تېر ورځ وزیر اعظم شهباز شریف پولیس مشر عارف الوی ته د پښتونخوا د گورنرۍ لپاره د حاجی غلام علي نوم وړاندې کړ او پولیس مشر هم پرون دغه د گورنر په توګه د مقرربولو اعلامیه لاسلیک کړه. د کراچۍ ښار ناظم آباد په مجاهد کالونی کې د متعلقه چارواکو لخوا د تجاوزاتو پر ضد کاروایی او د ځایي خلکو لخوا احتجاج دوام لري. له کراچۍ د مشال ریډیو د خبریال د راپور تر مخه پرون د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ نښتي شوې دي. پولیسو او مظاهره چان وهلي ټکولي او د ښځو په ګډون ځینې مظاهره چان نیولې هم دي. د سیمې اوسیدونکي چې زیاتره پښتانه دي وایي چې دوی له لسیزو په سیمه کې ژوند کوي او د ودانیو قانوني اسناد هم لري. په دغه اړه یو ځایي اوسیدونکي نواب محمد مشال ریډیو ته وویل
په دسې حالات کې راغلي چې سهار په شپې په 4 بجې باندې راغلي جمعتونو ته چې کوم کسان مانځله تللي هغې هلته بند کړي دي او دلته زنانې زموږ ناستې وي احتجاج ته راغلي. زنانې زموږ وهلي دي، جتیانې کړلي، داغونه برقي نقابونه راکاږلي، بیا جیلونو ته بوتل دي.
چارواکي دا کوي چې په مجاهد کالونی کې 3000 ودانې غیر قانوني دي. د کراچۍ د پرمختیايي ادارې مشر محمد علي ویلي دي چې په مجاهد کالونی کې په سرکاري ځمکه قبضه شوې ده. اوسیدونکي هیڅ قانوني اسناد نه لري او د ځای د خالي کولو لپاره ورته له وړاندې خبرداري ورکړل شوې وو. د سیاسي ګوندونو جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې د راتلونکو 80 کلونو لپاره دی د ملکنډ سیمې ټیکسونه ماپ کی او دغلته دی امنیت په ځای کی. پرون په بټخیله کې د جماعت اسلامي په مشرۍ د بلابلو سیاسي ګوندونو مشران وویل چې حکومت دی د سیمې د پرمختیا لپاره یو ځانګړی پیکیج اعلان کی او د بدمنۍ د پیښو مخه دی ونیسي. په جرګه کې د مقامي سوداګرو د اتحادیو مدني فعالانو او بلدیاتي استازو په ګډون د عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند، جمعیت علما اسلام او قامی وطن ګوند ځایي او صوبایي مشرانو برخه واخیسته. د جرګې د اعلامیې وړاندې کولو پر مهال د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وویل چې ملکنډ د راتلونکو 80 کلونو لپاره ټیکس فری زون وګرځول شي، د 2022 فارست اډیننس کې د بدلون شي، د ځنګلونو د مالکانو حقونه د ومنل شي او له چترال لارې گلگیت ته غځېدلې سړک دی د پاکستان چین اقتصادي راهداري د منصوبې برخه وګرځول شي. د بشري حقوقو سرچینې وایي چې ایرانی جنټانو په تیرسو ونیو کې د هیواد کردستان سیمه کې په سلګونو کسان وجلي دي. کردستان د ایران د حکومت پر ضد دغه مظاهرو مرکز ګرځېدلې دي چې د تیرسو میاشتو راهیسې د پولیسو په تحویل کې د یوې جنۍ د وجل کېدو نه وروسته راپارېدلې دي. د هنګاو په نامه یو ناروې میشت ډلې چې د ایران په کورد سیمو کې د حقونو سرغړونې ساري په یو راپور کې ویلي چې امنیتي ځواکونو د نومبر د 15 او 20 ترمنځ په مظاهره چانو په ډزو کې لږ تر لږه 200 کردان وجلی دي. په فرانس کې میشت د کردستان د بشري حقوقو شبکې په یو راپور کې لیکلي چې حکومتي ځواکونو د نومبر له 19 نیټې څخه تر 20 نیټې پورې په دریو ورځو کې د جاون رود، پیران شهر، سننداج، د ګولان او بوکان په ښارونو کې لږ تر لږه 14 کورد وګړي وجلی دي. دا د دې وخت خبرونه. اوردونکو خبرونه مورید اوس راو زمونګا ډومبه موضوع ته حاجی غلام علی د خیبر پختونخوا د نوی گورنر په توګه د خپل چوکي سوګن پورته کړی دی. د گورنر هاوس لخوا پخپور شوی بیان کې ویل شوی چې تیر ماخام په یو دستور کې د پیښور های کورټ چیف جسټس قیصر رشید خان د نوی مقرر شوی گورنر حاجی غلام علی نا د خپل هدي سوګند واغسته. روان کال د اپریل په نهمه په قومي اسمبلی کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ د تحریک د بریالي کېدونو وروستو پخوانی گورنر شاه پرمان د خپل هدي نه استعفا ورکړې وه. په دغه اړه تفصیل غلام غوث راکوي.
د گورنر هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه تیر ماښام په گورنر هاوس پیښور کې د پیښور های کورټ مشر قاضي قیصر رشید خان د نوي گورنر حاجي غلام علي نه د پښتونخوا د گورنرۍ د عہدې سوګن واغیستلو. حاجي غلام علي د جمعیت علماء اسلام پی یو مهم سیاستوال او د پیښور یو مهم کاروباري شخصیت دی. د غلام علي د سیاسي ژوند او د مولانا فضل الرحمن سره د نږدې اړیکو په اړه د پښتنې په جواب کې په پیښور کې خبريال نثار محمود مشال ریډیو ته وایي:
اسی خو ځای د دې خاندان چې کم دی نو هغه د دیر اپر دیر اخګرام کلی نه راغلی دی. پیښور کې ستل شوی دی بیا د پیښور کې دیو بزنس هو او سیاسي کیریر د چې په اسی په دهای کې په شروع کې کوم غیر جماعتي انتخابات شي نو پای کې دی د میونسپل کارپوریشن پیښور کونسلر هم منتخب شوی وو. بیا رستو د پیښور ناظم هم الیکټ شو. دین علاوه چې کوم دی نو د سینیټر هم پاتې شوی دی د جی یو آی او د مولانا فضل الرحمن سره رشتہ هم ده او ډیر قریبي دی. د مولانا سره د غړي وسیط جوور تعلق دی نو په دې وجه باندې په پاټه کې دغه سر رسوخ زیات دی.
د اپریل په نهمه نیټه په قومي اسمبلی کې د عمران خان په ضد د عدم اعتماد د تحریک د لاري عمران خان د وزیر اعظمۍ د څوکۍ نه د لیرې کولو وروسته د اپریل په 11مه نیټه په خوانی گورنر شاه پرمان د خپل عہدې نه استعفا ورکړې وه. بیا په مرکز کې د اتحادي ګوندونو ترمنځ د دې عہدې په سر د اختلافاتو په وجه د شپږو میاشتو نه د زیات ځنډ وروسته تیره ورځ وزیر اعظم شهباز شریف ولسمشر عارف علوی ته د پښتونخوا د گورنرۍ لپاره د حاجی غلام علي نوم وړاندې کړو او ولسمشر هم پرون د گورنر د لګولو اعلامیه لاسلیک کړه. د پښتونخوا د مخصوص جغرافیې او په موجوده سیاسي تاوتریخوالي کې د خیبر پښتونخوا د گورنرۍ د عہدې د اهمیت په اړه مې په پیښور کې د خبريال او شینون کې فدا عادل نه پښتنه وکړه نو په جواب کې هغه وویل:
په خو به ډیر زیات اهمیت وو د دې عہدې د چونکې د فاټا چې کومې علاقې وې کومې قبایلي جنسیانې وې اب د وفاق زیر انتظام وې او بیا هم د دې صوبې گورنر اهمیت په دې حوالو سره هم ډیر اهمیت لري چې دا صوبه نیخ پنیغه لګیدل د افغانستان سره. دلته د امن او امان صورتحال تاسو ګورئ، کدلته مالی او سیاسي چې کوم معاملات دي هغه ته وګورئ، نو په دې صورتحال کې بیا ډیر زیات اهمیت د دې صوبې گورنرشپ ذکر دے چې په وفاق کې وزیر اعظم د مسلم لیگ نون دے او نور اتحادی ګوندونه چې ګوندي هغه برسر اقتدار دي. خو په خیبر پختونخوا کې او په پنجاب کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په پنجاب کې موږ کته چې ډیر زر دا فیصله شو چې هلته دی خپل گورنر راوستو او دلته دا معاملہ لیټ شو، حالانکه دی ته دلته هم پکارو.
تیر ماښام په گورنر هاوس پیښور کې د نوي گورنر نه د حلف اغیستلو په دستور کې د جمعیت علماء اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمن، د یاد ګوند نورو سیاستوالو، د عوامي نېشنل ګوند مشر سیاستوال غلام احمد بلور، د صوبې چیف سیکرټري شهزاد بنگش او د صوبایي او قومي اسمبلی ځینو نورو غړو ګډون وکړو. خو په یاد دستور کې د وفاق او صوبې ترمنځ د روان سیاسي تاوتریخوالي په وجه د صوبې اعلی وزیر محمود خان او د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف نور سیاستوال موجود نه وو. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د کراچۍ ښار نظم آباد په مجاهد کالونۍ کې د متعلقه چارواکو لخوا د تجاوزاتو پر ضد کاروایی او د ځایي خلکو لخوا احتجاج دوام لري. پرون د پولیسو مظاهرچیانو ترمنځ نښتې شوې دي. پولیسو مظاهرچیان وهلي ټکولي او د ښځو په ګډون یې ځینې مظاهرچیان نیولي هم دي. د چارواکو په وینا په مجاهد کالونۍ کې درې زره غیر قانوني ودانۍ دي چې دوی پر ضد کاروایی کوي. نورحال نیاز علي راکوي.
دا پولیسو لخوا دا کاروائی دا نومبر پا درشتما پا داس محال شوی چې په مجاهد کالونی کې پر تجاوزاتو دا جوڑو کورونو دکانونو او ودانو دا رنگولو خلاب زی خلکو دا تیر و سور زره سی احتجاج پیل کرده دی او دا پولیسو او مظاهره کونکو بیا وقت پا وقت انخطی هم کی گی. پولیس پا مظاهره کونکو اوخ کی بیون کی گیس کاروی او یو شمیر نارینو تر سنگ میرمنی مظاهره چانی هم نیولی او پتانو کی بن کری دی. مجاهد کالونی چې زیادتر پکې بختانه وسی سیمه یو سیندونکو محمد علی د نومبر په درشتما مشال لیډو تویلی چې د کلونو راهسه دل تمیشتو خوس به کور شوي
دا زنه ته تقریبا د شپیتو 500 او 500 کلونو زمنګ د پښتانه په دې ځنو باندې آبادو بر په مل چې د زو بل سو وسیله نو مزدوري هم دل تا کوله او په دې ځنه کې وسیدا په غیر د ټیم ورکولونه نه ساتي چې نو ګاډي راغلی شاول راغلی فورس سراو چا راکات کو شیمن یې کو او
د سیمه یو بل اوسیدونکو سید محمد وای چې په 1 کروڑ شپېتل کروپۍ د هوټل لپاره یوازې سمکه غستی و خو نن حکومت د هر سنه خلاص کړی یم
دا زما هوټل له دا زما غسر په 1 کروڑ 60 لک روپۍ منی او دا 300 غر 60 زیره بیا می په جوړولو 3 فلور جوړ کړل اوس حکومت راغی درې ورځې دغه راکو نوټس راغی دا خالی کا مګه ماتو بیا راغلی دغه ورځې راغلی ما درې ورځې ورځې راغلی مات کړی دي سم ولاته
بلخوا د کراچۍ د پرمختیايي کارونو ادارې کې ډي مشر محمد علي وای چې په مجاهد کالونۍ کې په حکومتي ځمکه قبضه شوې دي او د قبضه ختمولو لپاره یې کاروایی پیل کړې ده. خو د سیمې اوسیدونکو وای چې د خپلو کورونو دکانونو ټول اسناد لري. د سیمې یو اوسیدونکو نواب محمد وای چې نیکه او بیا یې پلار هم په دې کور کې ژوند کړی وو.
70 کالونه تقریبا زمونږ بشران وې چې زمونږ نیکه دلته کې هغه پاتې بیا زما پلار هغه د دې نه تل بیا موږ رالو راغړ شو د مزدوري کو درته کې دلته کې موږ د نس نوټس ملا داګې نه روستو بیا چې راغلی نو په دې حالت کې راغلی چې سار په شپې په 4 بجې من راغلی جمعهتونو ته کوم کسان مانځل ته نو هغه الته بند کړی دي او دلته کې زنانه زمنګ ناس ته احتجاج تا راغلی زنانه زمنګ وهلي دي چې ځکه نه کړلې داونه برقي نقابونه راکاګلې بیا جیلونو ته بوتللې.
د حکومت په وینا مجاهد کالونی چې شاو خوا درې نیم زره کورونه په تجاوزاتو کې راځي چې دوی هیڅ قانوني اسناد نه لري او بیا کراچۍ د پرمختیايي کارونو ادارې کې ډي مشر محمد علي وای چې د کورونو خالی کولو لپاره د 2022 کال د اگست په 18 او بیا د اکتوبر په 14 هم د مجاهد کالونی اوسیدونکو دا د استلې کې دوه خبرداري ورکړې وو. خو ځایي اوسیدونکو احتجاج پیل کړی دي او دا زموږ ذمہواری ده چې د قبضې ځمکه را خلاص کړو. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
نیزلی راپور مورید او په خیبر پختونخوا کې د حکومت مخالف ګوندونه وایي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت د خپل ګوند احتجاجي لاریون یا لانګ مارچ لپاره د خیبر پختونخوا حکومت سرکاري وسایل کاروي. خو د صوبایي حکومت ویان دا تورن رد کړی دی او وایي چې د حکومت نه بلکې د خپل ګوند وسایل کاروي. بل خوشنن کې وایي چې کله حکومتي وزیران په احتجاجي لاریونونو کې برخه اخلي نو په یو نیو ډول سرکاري وسایل او سرکاري مشينري په کار راوستل کیږي. په دغه اړه تفصيل د غلام غوث پر راپور کې.
خیبر پختونخوا صوبه کې د حزب اختلاف ګوندونه وایي د پاکستان تحریک انصاف د لانګ مارچ لپاره د خیبر پختونخوا حکومت سرکاري وسایل کاروي. خو په پختونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف حکومت د حزب اختلاف دا تورونه رد کړی دي. د نومبر په 28 نیټه په خیبر پختونخوا اسمبلی کې په حزب اختلاف کې د شامل ګوند عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل
سورچ وزیران دی په سرکاري دفترو کې پریس کانفرنس کوي سرکاري وسایل استعمالوي زمونږ د صوبې سور سرکاري مشينري چې دا ناغه پرشرایز کوي سرکاري تیل استعمالوي سرکاري ګاډي استعمالوي سرکاري ملازمان چې دی غیبانه زور راولي د خپل سیاسي او خپل د اقتدار د لیډر د جنگ د پاره د بدقسمتای نه بدقسمتای نه بیا زمونږ صوبا داسې غنی لکه چې دا د ذاتی جاګیری
په صوبایي حکومت د حزب اختلاف لخوا د عمران خان د لانګ مارچ لپاره د سرکاري وسایلو د کارولو د نیوکو په اړه مې د خیبر پښتونخوا د حکومت د ویاند بیرستر محمد علي سیب نه پوښتنه وکړه. نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د لانګ مارچ د اخراجاتو لپاره سرکاري وسایل نه کارول کیږي او نه به د صوبې معاملات په ټپه ودرېږي.
دا بالکل غلطه خبره ده. صوبې وسایل د لانګ مارچ لپاره بالکل نه دي استعمال شوي. د صوبې وسایل چې کوم مونږ ته زمونږ حق دی او پکار دی چې مونږ ته وسایل ملو شي، وفاقي حکومت مونږ لا نه راکوي او په مونږ دا تورونه لګي، په مونږ دا الزامات لګي، دا ټکونه را باندې کوي چې مونږ پیسې په لانګ مارچ استعمالو. لانګ مارچ په صوبه کې شوی اډو نه دی فلحال، اخو په پنجاب کې
کابینه جن ټوله کابینه بل تینو دا
نو کابینه پتلو باندې بس د پټرول پیسې د اسلام آباد نه تر پینډه پورې لګي کنه نه دوه پیسې نه لپاره وسایل استعمال شي. اخو ټول خلک خپل هم کولی شي او کوي به ان شاء الله خپل.
خو په پیښور کې په سیاسي حل وزلو نظر لرونکو خبريال شاهد امید وایي صوبایي وزیران چې په احتجاجي لاریونونو کې برخه اخلي نو په یو نه یو ډول به د صوبې وسایل کارول کیږي.
تاسو ته یاد چې کله 2013 کې یو لانګ مارچ شوی او وزیر اعلی پر سټک واغه ټایم هغه ټایم ټول سرکاري مشینری به استعمال شوی. تاسو ته یاد کرینونو او هغه ټول او چلیفټرو چې رکاوټونه واخو کو او هغه وزیر اعلی صاحب سرکاري گاډي کې او ټول سرکاري گاډي او هغه سره پولیس او سکیورټي دا شانته دې ظلم بکی کی ځکه چې وزیر اعلی صاحب چې بلیټ کی نو ډیفینیټلی هغه سره چې کم دې سرکاري وسایل هم به سرکاري گاډي هم به سکیورټي هم به وزیران صاحبان دې هغه سره هم سرکاري گاډي به نو دا سرکاري وسایل استعمال خو بکیږي جی.
په صوبایي حکومت د لانګ مارچ لپاره د خیبر پښتونخوا د حکومت د وسایل او سرکاري ماشينري د استعمالولو د بحثونه د هغې رستو پیل شوې دي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلی وو چې راولپنډۍ ته د نومبر په 16 نیټه د پاکستان تحریک انصاف د لانګ مارچ د را رسیدلو سره سم به هغه د ملکنډ ډیویژن نه د یو لوی جلوس سره راولپنډۍ ته ورسی او د صوبې نورو وزیرانو هم په دغه نیټه د راولپنډۍ په لور د جلوسونو لپاره تیاریانی پیل کړي دي. ولام غوس مشاد ریډیو پېښور.
د غلام غوس راپور مور د اوریدونکو په کرم کې له افغانستان راغلي یو شمیر دوران د خرلاسو پکتیا تجارتی لار د تړ کېدو وروسته یې سار پاتې دي. دوی تر 15 ورځو پر دغه انتظار دي چې لار پرانستل شي او دوی خپل هیواد ته ستنه شي. دوی په وینا خرسونه ور باندې زیات شوی دي او مالونه په خرابېدو دي چې لکه بلې د ډیر تاوان سره مخ شوی دي. په دغه اړه تفصیل د طارق ورغزی راپور کې.
مختار موږ دل ډیر په تکلیف یو، موږ دومره په تکلیف یو چې ډیر په تکلیف کورو کې موږ شایسته دی. ور
دا فریاد د افغانستانه د تجارت په غرض د پولی دی خو راوړیدل د گاډي یو ډرایور دی چې د خرلاصو پکتیا لار پر بندې دول 15 ورځو ایثار پاتې شوه. د هغه سره د گاډو یوشمیر نو ډرایوران هم لا کوهاټا تر خرلاصو پورې زی پر زی په لارو کې ولاړ پاتې دي. که څه هم دوی د خپل حفاظت په خاطر نوم لا ښکاره کولو انکاري ول، خو فریادونه خو په ډاډه زړونو مشال روډو ته وړاندې کړل.
پیسې نه لرو نو موږ دلته بیا خرڅ یو وایي چې موږ ته دغه لار خلاص شي چې موږ واړو خپل ملک ته هلته مکرایم پاتې دي. کومې پیسې چې دغه موږ دلته ستا موږ دلته بیا خرڅ نه د مکر تې لرو نه دومره د وټالو شی ستا چې موږ دلته سهلت ژوند دي نو موږ څوک نه وبسته نه یو دو داسه ځای ستا نو موږ ته ډېر ژوند مشکل دي چې موږ ته خپل خیر ته واړو هغه ځای موږ ته ډېر د خیر دي.
د جمعې پورز د پولې اخوا له طالبانو سره دوپرزیو او بنګ خو پر متنازع ځمکه تعمیراتي کار په کولو جګړه تر پیل دو پاس د خلاصو پکتیا تجارتی لار تړل شوه. په هغه جګړه کې د معلوماتو تر مخه یو پوزي او طالب په شمول درې تنه مړه او یو شمیر نور زخمیان شوي ول. تر هغه وروسته سل گاډي لاملونو ډک د خو غیر شوي او تر 500 پورې د پولې اخوا لار د خلاصېدلو پر انتظار دی. د تاجرانو اتحادی یو مشر حاجی مصائب حسین مشال لوډیو ته د چرشنبه پر ورځ په گاډو کې بارشوي سبزیانې او میوې د خرابېدو له ویرې په کم قیمتونو خرڅ کړل او ځینو گاډو خپل رخ پر نورو لارو کړل، خو چې کم لا هم ولاړ پاتې دي د هغوی پریشانې یاد لار پر بندېدو ورځ تر بله زیاتېږي، ولې چې خرچې او کرایانې ور باندې راځي او بله مالونه هم ورسره د خرابې دوه ورده.
او بیا دوی کی چکم ایکسپورت کی چکم سبزی مرزی وی څخه غوی خپل د لوکل مارکیټو کې خرڅ کی او څخه رو پښې اندسه امپورټ کې کوم انګور راتللو لوکل مارکیټو کې څخه خرڅ کی څونه خراب شو.
د کورمه پر خرلڅولار هر ورځ د خاطر او یو پر خلک د بیمارو او خپل خپلوانو سره د ملاقات په غرض روا وړي او هغلته په څلور وشتو غنټو کې تر د نیم سوا تجارتي گاړو ته د تلو او راتلو اجازه ملاويږي. خو اوس د هر څه پټه په ولاړ دي. د پړچینار اوسیدونکو او تاجر حاج رؤوف حسین مشال رډیو ته وای که حکومتونه د نشي کولای چې د شخړې حل تر راوستلو مخکې لا د تجارت پر وړاندې پر بشپړ توګه خلاص کړي، نو بیا دومره دی وکړي چې له نور توانونو څخه د بچ کېدو په خاطر ګیر شوي گاړو او خلکو ته د وروختلو او راوختلو اجازه دي ورکړي.
زمکه لنجره پیښه شوې ده په کور د افغانستان او کې کابل او پاکستان اسلام آباد دي کې څومره زر کې دلې شي په جرګو په ذریعہ باندې وي مذاکرات په ذریعہ باندې دا مسله حل کی. زمما کدا ګوډو ول د کوم خلک ولور دي او ډیر وخت نه لوډډ ګوډي دي چې دا مسله حل شي.
په خلاصو او بړکی کې مش قومونه د پولي اخوا پر سونو اکړه غزمکه داول لري چې پر سرحدي کرخه د ازغن تار تر لګیدلو پاس د افغانستان غاړه پاتې شوی. که څه هم د ګل لورځې پر پوله جګړه نه ده شوې، خو تر اوسه رسمي ډزبندي نه ده شوې او دواړو خواوې په مورچو کې سنبال ناستې. د نومبر پر 28مه له طالبانو سره شوي مذاکرات پر دغه ناکامه شول چې هغوی د یاد قومونو داوانه منله او دا دریځې درلودلو چې ازغن تار د خوا ټوله منطقه خپله بولي او په خپل ځای کې تعمیراتي کار کولو ته به دوام ورکوي. په 2019 کال کې د پاکستان حکومت د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر پر سرحدي کرخه د ازغن تار لګول پیل کړ. د افغانستان حکومت هغه وخت د باړ لګولو اقدام یو اړخیزه وبللو او مخالفت وکړو چې ورسره د دواړو ملکونو تعلقات ترنګلی شول. په دغه معاملې کې د دواړو ملکونو د ځواکونو ترمنځ سو وارې جګړې هم شوې. طارق ورکسه مشال ریډیو پیښور.
طارق ورکزی چې لکور میحال راکو د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي چې په کال 1901 کې د مشرقي پاکستان له پاکستانه د بلیدو زموار فوز نه بلکې سیاست دان دي. نوموړي پرون په پنده کې وی دستوري تو ویل چې په خوانی مشرقي پاکستان فوزي نه بلکې سیاسي ناکامي و. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په سیاست کې د مداخلت له کبله په فوز نو کې ډېر شوي دي. په دغه اړه تفصیل شانواز تک زیرا کوي.
د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي د پخوانی مشرقي پاکستان د ناکامۍ زموار پوز نه بلکې سیاستدانان وو. د نومبر په 28مه جنرال قمر جاوید باجوا په رولپنډې کې د پوز پلوي دفتر جنرال هډکوارټر کې د دفاع د ورځې په مناسبت سره غونډې ته خپل وینا کې د خبرې کړې دي.
سابقا مشرقي پاکستان ایک فوجی نهي
پخوانی مشرقی پاکستان پوځی نه بلکې او سیاسي ناکامي وه. د جنگیدونکو فوجیانو شمیره 92 زره نه، صرف 34 زره وه. د بقای خلک په بیلابیلو سرکاري محکمو کې وو. له دې 34 زره خلکو مقابله 2.5 لک هندي فوجیانو، 2 لک تربیه شوي مکتی بهني سره وه. د دې باوجود هم زمونږ پوځ د بهادرۍ سره جنگ کړو.
هماري فوج بہت بہادری سے لڑی.
1900 کال کې پاکستان کې عام انتخابات شو. د قومي سملی لپاره عوامي لیگ تر ټولو زیاتې څوکۍ اخیستې وې، خو په ځای د دې چې دغه ګوند مشر شیخ مجیب الرحمن وزیر اعظم ټاکل شوی و، د څه مودې لپاره په زندان کې اچول شوی و. په 1901 کې د دسمبر په میاشت کې د بنگلاديش خلکو ازادي واخیسته او خپل وطن د مشرقي پاکستان نه بنگلاديش ونمو. دغه جنگ کې هندوستاني پوځ د بنگلاديش ملګرتیا کړې وه. دا چې پوځي مشر قمر جاوید باجوا د دغه جنگ د ناکامۍ زموږ سیاستدانان بللي، خبريال او تجزیه کار شم شاهد دغه تور ردوي. د نومبر په 28مه ماخامه مشال رډي ته وویل انتخابات هم د پوځي واک یا مارشل لا په دور کې شو. جنگ او ناکامي هم د مارشل لا په دور کې سرته رسیدلې و.
1953 کې مارشل لا لګي دا ایوب خان راغې او چې ایوب خان په 1901 او یایم کې دغه حکومت ختمې دونو اقتدار یحیا خان تور کو چاغم یو فوجی جرنیلو او دغه کی سیاسی خلکو او دغه سیاسی اغه خلکو کو چې کم په خوا د برتانیوی حاکمانو سره پاتیشو دغه و پادارو اغه سیاسی مشران نو چې کم د فاطمه جنا سره کم د شیخ مجیب الرحمن سره او یا کم د باچا خان او د عبدالصمد خان چکزی یا د جی ایم سید پشان مشران سره.
پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا په خپل تقریر کې ویلي پاکستانی پوځ شپه ورځ د ملک په خدمت کې لګیا دی، بیا هم ور باندې ټکونه کیږي. باجوا زیاته کړه د ده په خیال ځکه چې په تیرو اویو کارونو کې پوز په مختلفو شکلونو کې په سیاست کې مداخلت کړي او دا خبره غیر آئینی ده. نوموړي زیاته کړه تیر کال بیا پوز یو فیصله وکړه.
اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا
نوزکا تیر کال فروری کے پوز یو فیصلہ وکړه چې راتلونکي کې به پوز هیڅ یو سیاسی معاملې کې مداخلت نه کوي. نوزتا استاد باور درکوم چې مونږ په دې سختي سره کاربن یو او وبا خو بیا هم د دې آئینی عمل د ستاینې په ځای مختلف ډولو پوز باندې تنقید شروع کړ. غیر مناسب او ناخوښه ژبه استعمال کړه،
غیر مناسب اور غیر شائستہ زبان کا استعمال کیا.
فوزی مشر پخپل خبرو کې د تیر کال مانا د 2021 د فروری ذکر وکړو. نو صحفي او تجزیه کار حمید میر د جیو ټی وی پی او پروګرام کې د نومبر په 21 مخام په خبرو کې ویلي جنرل باجوال د دې خبرې تذکره نو په کار.
اگر وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال ہم
کدی پخپل وای تیر کال فروری کې په سیاست کې د مداخلت نه کولو فیصله کړې. نو تیر انتخابات خود 2023 کې شو. د 2023 انتخابات مبارک ډیرو سیاسي ډلو د درغلي شکایتونه هم کړو او ځکه هم د عمران خان حکومت ته سلیکټډ ویل
حکومت آئی کی تو اس کو سلیکټډ کہا گیا تھا.
په جولای 2023 کې پاکستان کې عام انتخابات شوه. عمران خان وزیر اعظم ټاکل شو چې دا هغه وخت اختلافي ګوندونو عمران خان ته ګومارل شوی وایلو. مخالفو ګوندونو تورونه لګولیو. عمران خان د پوز لخوا ټاکل شوی دی. قمر جاوید باجوه په خپل تقریر کې د عمران خان د نوم خستو بغیر وویل چې ته څه ګڼې چې ګینې بهرنۍ سازش پکیږي او پوز به همداسې ناست وي دا ناممکنه ده، بلکې ګناه کبیره ده. نوموړی زیاته کړه کوم خلک چې دا ګڼي چې ګینې پوز کې به اړې ګړې جوړ کړي هغه خلک به همیشه ناکام وي. شانواز ترکزی، ماشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اردو په خبر دا چرته چې د بیلابلو پونتونو د فاین آرټس او هنریز د کلوز د کوونکو ترمنځ د دوی د کار او نندرتون په حواله باندې سیاله تر سره شوې دي. د غزد کوونکو وایي دا ډول مخید وي ته ډېرې کمې ملوي او باید د سوبې نورو سیمو کې هم د داسې هنري غونډو او نندرتونونو انتظام وشي. تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
دا خیبر پختونخوا دا کلتور محکمې لخوا شوې دغه نندارتون کې د پېښور 15 پوهنتونونو د اتیو څخه سیوا هلکان جنکوز د کونکو خپل هنري کار د شالو لپاره اخو دی وو. دغه نندارتون کې برخه خستون کې د پېښور پوهنتون فاین آرټس ډپارټمنټ او جالا وای چې دا نندارتونونو کې دوی او د دوی کار ته ستاینه او پیژنګلو ملاويږي او باید دا نور سیمو کې هم وکړي شي، ځکه د سیمې ځوانان او پېغلو کې د توان یا صلاحیت هیڅ کمی نشته دی.
دلته زمونږ او نور آرټسټ دي هغه کار لکه پروموټ کیږي او دا ډېر ښه اپورچونیټی ده موږ لپاره چې زمونږ کار خلکو ته پته لګي. دلته او چې څوک زمونږ د کار تعریف کوي نو ډیفینیټلی بیا موږ نور هم خپل کار خکو. زه بالکل غواړم چې دا هر سیټي کې دا داسې کمپټیشنز کیږي موږ لپاره ډېر زیات ښه کار وشي، کنه چې زمونږ خپل یو پینټینګ چرته بوزو خلک ګوري او ډېر زیات اپریشیټ کوي. بالکل کې خو څوک دومره ویلیو نه ورکوي، خو چې په تاسو کار اورین او خلک ډېر زیات لایک کوي او آرټ په باره کې خو ډېر زیات کمی کنه لکه دومره زیات اپورچونیټیز موږ ته نه لاویږي. زمونږ آرټ چې کوم سټوډنټس دي کنه ډېر زیات ټیلنټډ دي، خو بیسیک دغه پرابلم دي چې اپورچونیټیز نشته ورل.
دا سوابه محمد اسیم وای چې د خپل کار کې د یوسف خان او شیربانو قصه بیانولو هڅه کړې ده. وای په دې سیمه د داډل هنرونو ستاینه او پیژنګلو ډېره کم ده.
لکه بچپن کې مونږ دا لوک داستان اوریدل او به کې لکه څنګه یوسف جان او شیربانو نو په دې کې مطلب هغه شیربانو چې کوم هغه مایند کې چې کوم هغه تصویر هغه ماډل ته پریزنت کړی دی هغه خوشحالي ملاوي کې ځکه ته سپورټ ملاويږي ځکه دلته کومګو ګروپ په پاکستان کې د کډ فن قدر شو د فنکار قدر نشته.
دغه نندارتون او سیالي تابع کونکي د خیبر پښتونخوا د کلچر او سیلګری محکمې ډایرکټر بختیار خان مشال لیډو ته وای چې مقصد د دې د خپل ځوانانو په مثبت سرګرمو کې اموخته کول دي او د پښتنو خپل کلچر مخ په وړاندې بوتلل دي. دوی دا ومنله چې د صوبې نور سیمو کې دا ډول حل زلو کمې دي، خو وای زربا نور زلو ته هم دا پروګرامونه وغځوي.
مقصد دې وخت دې ایونټار چې مونږه 10 روانټان په دې اکټیویټیز کې انوالو وو. مونږه د خپل ینګ کسان ته داسې موقع ورکو چې هغه داسې د سوچ بدل کو، هغه مونږه تعمیراتي سوچ ته ورکو، هغه دې میدان ته راشي او هغه داسې سوچ شروع کړي چې په کم کې د ملک د علاقې امن به کراشي. چونکې دا مونږه ډېر د کوست اکټیویټیو کړل او په خبر به سوکړه چونکې په خوږه سره پتره چې خپل راتګ آسان دی، یونیورسيټي ډېر دي، روانټان ډېر دي، نو هغه انتظامات آسان کېږي. مخکې مونږه کوشش کوو چې مونږه په هر ډیویژن هډ کوارټر کې دا ایونټ وکړو.
دا کلټ کلتور او سیلګری محکمې لخوا تابع شوی د خیبر پښتونخوا د کلتور د سفر پنوم دغه نندارتون کې غوره انځورونه جوړونکې او پینټینګز کونکو ته نقد انعامونه او سندونه هم ورکړل شو، او په دې کې د زده کونکو نه علاوه د ژوند د هر میدان سره تړاو لرونکي ګډون وکړلو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
اردن کو درنگ شبیلا پا پختونخوا کی دا سحر لسنی میں بجے کی دن کی دی تاستا دے وقت مهم خبرون نیو سو مهم خبرون نوی ما حاجی غلام علی دا خیبر پختونخوا دا نوی گورنر پا توگا دا خپل چوکی سوگن پورتا کرده دی دا کراچی خار نظم آباد پا مجاہد کرلنے کی دا متعلق چارواکو لخوا دا تجاوزات پر ضد کاروائی او د خلکو لخوا احتجاج دوام لري. د سیاسي ګوندونو جرګې له حکومت ته غوښتنه کړې ده چې د راتلونکو اتیا کلونو لپاره دی د ملکنډ سیمې ټکسونه ماپ کړي او د غلطه دی امنیت پزی کړي. او د بشري حقوقو سرچینې وایي چې ایرانی جنټانو په تیرو څو اونیو کې د هیواد کردستان سیمه کې په لسګونو کسان وجلي. دا د دې وخت مهم خبرونه او اوس وړاندې کوو زموږ ونیزه خپرونه د مشال د رڼا لاندې بحث. دا خپرونه عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. څنګه څنګه چې د پاکستان فوج د نوي مشر د ټاکلو نیټه را نږدې کیږي، ورسره د دې هیواد سیاست ګرمې شي. ټاکل شوی چې د نومبر پر 9 به د اوسني مشر جنرال قمر باجوا کاری موده پای ته ورسیږي، خو د قانون تر مخه تر دې وړاندې باید د هغه پر ځای د فوج نوی مشر وټاکل شي. دا مهال د پاکستان سیاست او د رسنیو کوریج یا پوشش هم د دې موضوع شاوخوا راڅرخي. پوښتنه دا ده چې داسي ولی دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې چېړو. میلمانه مو په پېښور کې د ډان ټلویزیون د دفتر مشر علي اکبر، او دارنګا په اسلام آباد کې د انډیپندنت نیوز ویبپانی مشر خبریال عبدالله جان را سره د ټلیفون په لاندې او په دې بحث کې به برخه راخی. تا عبدالله جان سیب تاسو او علي اکبر سیب تاسو دواړو تار کلی وای. عبدالله جان صاحب سوال دا دی، لکه په دې دغه کې موږ په دې انټرو کې په دې سر کې راپور ته کلی چې د پاکستان نوی د فوج مشر به ټاکل کیږي، خو د پاکستان دا وخت ټول سیاست او بلکې لډیر مودې راځي دا ټول سیاست او سره چې کومه میډیا ده دا شاوخوا هم دغه موضوع باندې خبرې کوي. دا وایي یعنی د یو فوج د مشر ټاکلو سره کچم دا جمهوریت ملک دی دومره زیات اهمیت ولی؟
بالکل په یو جمهوری معاشره کې خدا داسې ناشنا غونډه خبره کاری د په دنیا کې په نړۍ کې چې څونه جمهوری ملکونه دي هغه دا د فوج مشرانو نامې به مونږ ته نه راځي. اکثر هو عام خلکو ته خو بالکل نه پتا، جبکې پاکستان کې جدي دا شی ډېر زیات دغه سره جدي دې باندې بحث کیږي. او د دې وجہ یقینا اوږده کدا چې په پاکستان د ریاست په معاملاتو کې د فوج ځان له یو اهمیت دی جی. اوس د دې مطلب څوک څنګه وباسي چې هغوی اهمیت نه فوج نه د اهمیت نه څه مراد دی؟ اکثر سوال دا کېږي چې جی فوج خو د ریاست په ادارو.
عبدالله جان صاحب ستاسو ټلیفون کې یاست په لائن، خو ما خیال انټرنیټ کې څه مسله راغله، خو موږ به بیا ورته ټلیفون وکړو. عبدالله جان صاحب تاسو ته بیا ټلیفون کوو. علي اکبر صاحب تاسو عبدالله جان صاحب اورېدلې، خو بهر لاوله خبره چې هغه بنیادی وکړه چې په دنیا کې د نورو ملکونو د فوج مشرانو نمونه عام خلکو ته یا بیا دغه عمل چې وي هغه ډېر په دغه وسي څوک دومره زیات اهمیت نه وي پکې، خو پاکستان کې د اهمیت ترکیې په دې د فوج ډېر اهم رول دی. ستاسو په خیال باندې دغه اهم رول یعنی په کومه معنا سړی واخلي؟
کاکر صاحب زبم دا خبره به عبدالله جان صاحب ته کوم ده کې کټ شو هغه دینه مخته بوزم هغه دا خبره وکړه چې د فوج ډېر غټ رول دی راغی چې سموځه کې دی شي په پاکستان کې. نو لبا د مرغه په پاکستان کې یو ګډ مډ پر جمهوریت ته دا د وسنه نه ده، کله دا لګوندې مضبوط شي او کله دا بيخي چې دی نو هغه کمزور شي.
او زمون په نظر باندې چې خپل ګوره مانه په 13-15 کالو کې د مات ګور جمهوریت کې نه دي، تر نور هم نقصان ورسېدو. او دا غي وجه هم دغه وکړه چې د تحریک انصاف حکومت په حکومت کې راغی، دا غوي ګوند نو راغی نه پستا غوي ټول فیصلې چې کمې دي هغه د دغه ادارې په مشاورت او دغه ادارې په خوخه باندې وکړي. هغه چې د تحریک انصاف خپل هغه کم سي د سیاسي جمهوریت حکومت والا یو رولي او هغه ادا کی هغه مونږ ته ونه خودلې شو. د دغه وجنه دا مسله نور هم لکه جمهوریت والا کمزور شو. بیا په پاکستان کې نور څومره جماعتونه چې دي نو لازمی خبره ده هغوی هم سیاست کوي چې کله څه جماعتونه دغه ادارې ته نږدې کیږي او نور لرې پاتې کیږي نو هغوی دا ګڼي چې هغوی ته نقصان ملاویږي. نو اوس هم په دې کې کومه وګورو دغه جماعتونه چې دي نو هغه لکه د فوج د سوري لاندې شوي دي او دا د مهموالي اندازه تاسو د دې نه لګولې شي چې نن پرون هم امریکایي خبره کړې ده چې په پاکستان کې زموږ د حکومت سره کار نشته چې څوک هم راځي ځکه موږ لپاره امپورټنټ دي نو هغه آرمي چیف دی. دغه شان کوم مطلب دا نړۍ نور مهم قوتونه دي، هغه کې کو سعودي عرب ده، هغه کې کو برتانیا ده، هغه کې کو چاینا ده. نو هغه ټول هم دغه طرف ته سترګې لري چې ګنه زمونږ حالت دې دا هغه سره بکیږي د حکومت سره نه کیږي. دا زمونږ بدقسمتي ده او دا سیاسي جماعتونو چې ده نو هغه خپل رول نه ادا کړي او چې کله د رول ادا کولو وخت یې نو بیا یو د یو نه مخکې شي بل د بل نه مخکې شي هم دغه ادارو ته او په سیاست کې د مداخلت لارې هواروي. دا وجه ده چې پاکستان کې د تیر او دوه میاشتو بل خبره نه کیږي او د آرمی چیف تقرری ته هغه کیږي کنه د دې نوټیفیکیشن هو یو د کلر کار دی چې هغه دغه جاری کوي.
مننه علی اکبر، تاسو ما خیال په ډیر ښه پسې منظر کې ورته تصویر ورکړي. عبدالله جان صاحب ستاسو ټلیفون پرې سو، تاسو هم دغه خبره کوله خو بهرحال ستاسو نظر ګورو. ستاسو پر هغه ځای باندې خبره ختمه شوه، ستاسو وی چې د پاکستان د فوج د پاکستان پر ریاستی معاملاتو کې اهمیت زیات دی او هغه هر څوک چې هر څنګه تشریکی هغه بل سوال دی. نو پر دې ځای باندې ستاسو خبره پرې شوه ولا خو تاسو جاری وساتئ که مهرباني وکړئ.
جی ما هم دغه وی چې په ریاستی معاملاتو کې د فوج چې دی ډېر اهمیت دی او هغه وجه عمدہ ادارت طاقت مرکز چې دی هغه په پاکستان کې فوج دی. او دا په جمهوری معاشرو کې داخلي دا په پاکستان جمهوریت یو ناشنا اونته جمهوریت دی چې دلته د طاقت مرکز چې دی عوام په ځای فوج سره دی او ټول اهم فیصلې چې دی هغه فوج کوي او په دې وجہ دا فوج چې دی هغه سیاسي ګوندونو هم چې دغه اب متاثر کوي خپل د کردار نه او یا سیاسي ګوندونه غنا متاثر کیږي یا چې کوم سیاسي حکومت نه دی هغه په معاملاتو کې فوج یا د غوی په غیر د مرزه نه یا غوی مرزه سره مداخلت کوي. موږ ته یاد دي چې عمران خان صاحب سره د مدمخ کې دا خبره کړې چې کله غوی حکومت او د پاکستان تحریک انصاف نو دا قمر جاوید باجوا صاحب چې دا فوج مشر دی هغه چې دی غوی سره ډېر کومک کړی دی په دې لړکې په مختلف دغه کې شیونو کې. نو مانه چې دا دا فوج په دې دغه او څنګه چې دې فرم خبرو کړ چې ایون په نړۍ کې صرف پاکستان کې نه دن نه نړۍ کې دا ګڼل کیږي چې پاکستان کې کم اصل سٹیک ہولڈر چې دی هغه فوج دی. تاسو به یاد دي د مودی صاحب هم یو ویډیو چې دی هغه کې هغه هم تک خبره کوله هغه په سوشل میډیا باندې ډیر زیات کتل شوی. نو دا یو حقیقت دی بھارت پاکستان کې چې جی جی
شمنان عبدالله جان صاحب ما خیال تاسو خپل نظر ورکی. علی اکبر صاحب تاسو دواړو تقریبا یو خبره کوي خودی کی سوال دا دی چې تقریبا یعنی عمران خان دا خبرم کړي و چې کله ز د ول ز وزیر اعظم ما نو هغه وخت کې زمواري به لبل چا سره و ان زمواري لما سره و اختیار لبل چا سره و یعنی فوج طرف ته ویل. بیا دا ویلو چې یاره موږ کله بجټ پاسولې نو موږ به انټيليجنس ایجنسی یا فوج ته ویل چې دا ممبران را پوره کړي دا بجټ پاس سي. نو معنی تاسو دوالم دا خبره کوي نور سیاسي پارټیان هم دا خبره کوي. بیا سوال دا دی چې بیا په پاکستان کې د هر څه سیاسی معاملات کا گڑوٹ سی کا معیشت گڑوٹ سی کا نور کسی بھی ددی ٹول ملبا بیا پر سیاست دانا نو ولی پر وزی
جی بالکل دا پا پاکستان کی دا خبر ہے دا اگر روانا دا او دا بد مرغ چرے نو زمنگا لکا سیاسی جماعتوں ہم تکم دی اگر کو نو شریف تاس او گو رہی بیا اگر پسل پونو گرزی چی دی اولی وستما او دا حکومت نا پاستا دا غشان کو دا عمران خان دا خبر کل کری دا نو آغام چی دا حکومت نا تلے رہ نو دا غی روس دا کری دا چل تا یو مطلب سیاست دان دا خبر او نکلا چی اگر دا ملک وزیر اعظمی یا اگر پا وقت باندی اگر دا ہوئی کہ بھائی زما لاس کی اس نشتہ زما لاس کے مطلب دان کی گی عمدہ سیاست دانان ددغ طاقتوں سره چلے بالکل سنگ پسنگ باندھے روانی او د مفادو یو لوبه غونډه روانه چې اغوینه سیاسي ګوندونو ته مفادی نو دی سره خروانی کو فرض کړ اغوینه او ته مفادنی نو همدغه سیاسي ګوندونه چې کم ده دا بیا په اغوی باندې تورونه چې ده هغه لګوي او فوج دا کې ده نشي کوم هر څومره وایو دا جنرالان هر څومره وایي چې را موږ د سیاست نه لاس واغستو موږ نه کو موږ نه کو پاکستان به داسې جغرافیایي لحاظ سره هم او معاشي لحاظ سره هم داسې موږ چې په دې کې د فوج رول چې کم ده هغه نظر انداز کېدی نه شي خو دغه رول چې کم دی د دې یو حد مقررول پکار دی لکه دومره نه دي نن موږ وګورو پاکستان کې چې کم سیاسی حالت ته یا زمونږ د ادارو یا د ریاست کم پوزیشن ده هغه ډیر زیات کمزورې شوی ده لکه دا تقرری چې دا به مخکې کېدله او دومره اهمیت ورول وسومره چې وسته اهمیت ورول ده خو دا هغه اهمیت دومره پاتې نه شو بلکې مطلب یو قسم لا ډیر زیات په چوکونو کې چوراهونو سړکونو کې هغه خبره چې دا ډیسکس کیږي دا هغه وجه سره مخکې به دغه تقرری راین دلاندې کېده کم یو وزیر اعظم چې به وو یا دغه نږدې کس چې به وو بس د ادارې سربراه او د هغوی ترمنځ به دغه مشوره وشوه اوس خو دا خبره ده چې په دې کې سیاسي جماعتونه سټیک هولډرز جوړ شو یو غلط غوندې روایت چې اگر هم ښته کېږي چې زما جنرل برازي دانا خبره اوس پورې ولې لنګېږي دا هغې وجه دا ده چې څه جماعتونو ته یو قبول دی بل جماعت ته تحریک انصاف ته بل قبول دی نو کو دا روایت پاتې شي سبا به هر څوک کسان را وباسي سړکونو ته هغه ته هغه به چې زما کس دی جرنیل شي نو دا ځل چې دی دا معامله ډېره زیاته خرابه شي او پاکستاني ادارو ته او ملک ته نقصان د دې روان دی ځکه چې معیشیات هم ستاسو د وړاندې دی هر دویم ورځ بیان راځي چې مونږ ډیفالټ طرف ته روان یو او دوه میاشتو په ملک کې دا اړې کړې روانې نو روزګار ولاړ دی هر څه ولاړ دی
مننه ډېر علي اکبر تاسو یو طرف ته اشاره وکړه عبدالله جان صاحب بلکې اشاره نه د خبره علي اکبر وکړه چېره دا اول وار دی چې پاکستان کې مخکې هم دغه د فوج مشران جوړېدل او د نومبر په میاشت کې او دی کې به چیف آف آرمی سټاف یا د فوج مشر یا د فوج ادارې له طرفه نمونه ولاړل او بیا به وزیر اعظم چې دی په هغو کې د یو سړي انتخاب وکړي هغه به د فوج مشر شو او دا به ډېر په آرامه باندې وشو خو دا اول ځل دی چې په پاکستان کې دومره د ځنډ ښکار کېږي او دا کې ناوختي راځي لیټ کېږي دا شان سوال دا دی چې آیا اوس دا ځل که چرته د فوج مشر ټاکل کېږي نو د پردې شاته چې کوم سټیک هولډر دي یا سیاسي پارټیانې دي دا به د ټولو په خوښه وي که نه به دا به د قانون او آئین مطابق وزیر اعظم کوي او داغه د بل چا خوښه به نه وي پکې
نہ خیر دا خو بالا مونږ ته پته لګی چې کله د فوج مشر وو ټاکل شي کنه نو بیا مونږ ته پته لګی دا چا د خوخې امیدوار او چا د خوخې کاست کنه جی فلحال چې دینو جی ایچ کیو نه چې د شپږ نامې چې کم ټاپ موست سینیئر ټاپ موست
سینیئر دی
ټول نو مته سینیئر جرنیلان دی لیفټنټ جنرال دا وی نامې راغلی دی او هغه مته وزیر اعظم بوز ډیسایډ کړي او قانون کوم دغه چې دا وزیر اعظم حق دی هغه ډیسکریشن چې کم منو تکې استعمال او
ثواب دی دی دی
هغه ډیسکریشن د وزیر اعظم دی ثواب دی دی او جی چې هغه به مطلب دا کوي یقینا هغه به مشوره کوم کوي بدل ته یو کرتا سو جلدی ته یو پوینټ دلتا ریسپون وړم چې مطلب پیرشه وخت کې او اوس په دې اوس چې دا کم نن سبا چې دا فوج مشر چې کم دا کیږي هغه کې یو فرق ډیر غټ دی مخ کې بدا چې هر کله با چې هر یو حکومت پاو او دا فوج مشر تبدیلی وخت پران ہو تو اگر حکومت کا فیصلہ کولا وچے کم حزب اختلاف کے اپوزیشن بے کم جماعتنو
اوی مته خواهش نه باوجود چه ده نو اوی هغه باندې به امن نه ستک نه وې چې بس ټیک دی چونکه دوی په حکومت کې دي او د دوی حق دی د دوی مته ثواب دی ته نو دا حکومت به کوي یا کې دي چې هغه به بیک ډور څخه دغه به کول خاموشه سره به چرته مته لابینګ به ځان د پاره کول یا مخصوص جرنل د پاره به کول تیر یو ناشتا خبر دا چې شو چې یو پارټي یو جماعت یا په اپوزیشن کې دی
یعنی تحریک انصاف یادوی
تحریک انصاف او جی هغه په حزب اختلاف کې دی او هغه خپل خواهش غواړي چې هغه پوره شي په دې لړکی د فوج مشر په ټاکلو په لړکی او یو پولیټیکل پارټي چې د خپل خبره به څنګه چاته رسي ظاهره خبره هغه به خوشو ته راځي سړک ته راځي هغه به عوام استعمالي نو اوس دا دا ناشنا خبره ده چې یو پولیټیکل پارټي چې دا هغه بالکل ښکاره دا وایي یا دا به وی یا دا د بغیر د وینا نه دا د خواهش اظهار کړی دی چې دا مخصوص کس چې دی تاسو آرمی چیف او لګوي یا دا دی او لګولی شي نو دا وجہ دا چې دا شی اوس تیر شوی کلونو نه یا ماضی نه چې دی ډیر زیات دا ڈسکس کیږي دا یو نوی سینریو مطلب دا مو غالبا چې دا پہلا ځل دا دا حالات راپیښ دي پاکستان کې یو اپوزیشن پارٹی بالکل پخکارا چه دے آغا یو مطالبه خدا بعضی وقتی ویلی دی بعضی وقتی ندی ویلی خو بارال اشارو کنائے او سر دا خبر رسول دا چه دا زما دا چوائس دے زما دا خواہش دے او دا کر دے سرشی
شای منن عبداللہ جان سب تاسو آغا فرق یاد کی او علی اکبر سب لکه عبداللہ جان سب وائی سی تیرے کی انصاف یعنی دا لکه څنګه چې عبدالله جان سی بولی چې په خوا به داسې نه و چې حزب اختلاف چې دی هغه د فوج د مشر په ټاکلو کې یا مطالبه وکړي یا د لابینګ وکړي یا ځان ته لاره جوړه کړي دا اول ځل دی چې تحریک انصاف چې مشري عمران خان کوي هغه داسې په اشارو کې نایو یا ښکاره وایي د فوج د شپږ نمونه تللی دي اوس وزیر اعظم کور ته دفتر ته او هغه په دې کې یو ټاکي په دې کې هغه کسان هم شته چې کوم تحریک انصاف غواړي کنه او خیر هغه خوشکارانه دی ولی چې څوک دی خو په دې شپږو کې هغه کس دوه به یي چې هغه د تحریک انصاف په خوښه غواړي چې دا د فوج مشر سي ستاسو په خیال باندې د عمران خان دغه غوښتنه که په اشارو کې نایو کې د ښکاره ده که د پردې شاته ده دا به د نوې فوج مشر په ټاکلو کې ومنلی شي کنه هغه به وي چې کوم حکمران اتحاد غواړي
جی کاکر صاحب تاسو لازمی خبر دا نمونه لکه با مونگ سرگندوی خوزه
نا نا
زیر بداو کی زکر جمونگ دا دیت توان نشو دارنه پی حوار که راستیو خبر دا دا چه دا سو پری دا انصاف دا تحریک انصاف دا خواهش خبر دا او آغا آغوی سو سو پری مطلبه چه ویدین دی او چه دا آغوی دا خبر با او منلشی یا با او نمنلشی کاکر صاحب د وسا پوره کو تاسو د تحریک انصاف ستراتیجی ته وګورئ نو هغه ستراتیجی چې کومه ده هغه بالکل مطلب دا دی یو پوینټ د پاره ده دا غي نو د ایستر کار نه دی چې هغه د ارمی چیف تقرری ده لکه په 25 نومبر دا تقرری چې هغه فائنل کیږي او هغه سره سره هغه لانګ مارچ یا دا چې کومه درنه هغه پینډې ته را رسیمو نو تر وسا پوره د عمران خان چې کوم دباو ده نو هغه دا معاملہ او درولې ده لکه مطلب کو دا دباو نه وینو تر اوسه پورې باندې په صحیح طریقې سره دا مسله چې دا هغه ورکړه شوی و او اوس تحریک انصاف په دې مسله کې په باضابطه توګه اوس سټیک هولډر جوړ شوی دی چې دا غوي د تحفظاتو لري کولو کوشش هم چې دا هغه کیږي هغه د پرویز خټک سره د مذاکراتو په صورت کې یا په بل صورت کې خو دا چې کوم یو سیس دی هغه روان دی بل د دې یو سیستم بالکل لکه مونږه دا خیال نکو چې دا آرمی چیف تقرری چې کومه ده نو دا د دوو کسانو علي عبدالله جان صاحب اینه والا مخه ورکړه او بل په حلاقن لحاظ سره هم او په دغه سره هم چې کوم د ادارې مشر آرمی چیف یې او هغه زی ریټایرډ کیږي نو دا هغه نه بهتره څوک نه ګڼي چې هغه چاله
دغه خپل ډنډه چې ده دا لاس کې ورکی ځکه یو کس به د بار خلکو یا د یو سیاسي جماعت چې هغه خوښه کېدی شي ځکه چې هغه جرنیل به هغه له فائدې ورکړي بیا راتلونکي وخت کې به ورسره وعدې کېدی شي خو د ادارې سربراهنه بهتره څوک نه پوهېږي ځکه چې هغه ټول ادارې تم ګوري دې سره سره بیا بل چې کم کس دی وزیر اعظم نو د دغه دوانو کومه مشوره چې ده یا کومه صلاح چې ده د ملک لپاره بهتره ده او کفرس کا دا روایت جوړ شي دا کم چې جوړ کې شوی دی لکه د دې یو پاینټ موږ دې ځکه اوچت کو لگا دی واکه ملک ته دی نو هغه د روزګار ضرورت ته ګران دي د ټول نه زیات اوچت را دا دوه میاشتو نه تحریک انصاف په سړکونو باندې دی آیا یو رستا سو واورېدل چې هغه د دې لپاره په حکومت باندې پرېشر واچو دا پوزیشن کار دی چې هغه په حکومت پرېشر واچي چې عوام ته ریلیف ورکړي د دې ګرانې نه د دې بیروزګارۍ نه نو دا خو ملک ته عمدہ سیاسی جماعتوں نے الٹا نقصان رسائی کیا آگا کو بیاد ویل حکومت راشی نے پنجا کہا کہ عمدہ نقصان بیا پورا کے دل گران دی
دا تاسو ډیر مهمه دا ولسی اړخ ته اشاره وکه خو دا شی په پام کې تو اوس حالاتو کې ساتل شوی نه دی عبد الله جان صاحب لکه څنګه علي اکبر وې چې یاره زمو د پاره مشکله ده خو بهرل زم نه غواړم تاسو نمونه واخلې خو په دې شپږو نمونه کې به خامخه هغه کاس یا کسان وی چې هغه د عمران خان د خوخي وي خو سوال دا دی چې عمران خان یا یا تحریک انصاف د اپوزیشن ګوند په توګه باندې چې مخکې دا روایت نه اوسې جوړي ولې غواړي چې د خاصي ینداسي کست راشي چې هغه د دوی خوخ وي او هغه د فوج مشر سي یعنی دا د دوی ولې داسې کول غواړي
دې ګوره دا کله چې 2018 انتخاباتو شول نو په هغه انتخاباتو باندې ټولو نه غټ الزام دا و چې دې کې د عمران خان پارٹی پاکستان تحریک انصاف بچے دے نو چٹنا ورکڑی شوی دی پا الیکشنوں کے اگوی مدد چوی دے او بل پاتو دغای چوی امیدوارا نے ناکام کری دی او تحریک انصاف والے کامیاب کری دی
صحیح
یو خدا خبر شوا دا الیکشن حوالے سے ہوتے کہ پر نم خبر چانا غصو خبارن خبر با بیرا واضح ہوا چھ دا اشارہ یعنی هغه مددگار چې دی په تور اشاره چا طرف ته ده دا موږ ډیسکس هم کړل چې په پاکستان کې زیات چې دی د قوت د طاقت مرکز چې دی هغه څوک دی
صحیح
اچھا جی ها بیا چې دی کله چې د عمران خان سره حکومت پاکستان تحریک انصاف حکومت جوړ شو او هغه به چې دی نو د فوج او خصوصا د آرمی چیف جاوید قمر باجوہ صاحب ته تعریفونه ورکړل چې دوی مطلب یې جمہوریت لپاره ډېر جمہوری ذہن لرم کې او جرنل دی او د جمہوریت ډېر دغه کوي سپورټ کوي بیا موږ دا مخته چې چیف صاحب چې دی بلا ملکونو ته لاړل او بیا چې کله حکومت د طریق انصاف ختم شو نو عمران خان صاحب دا ومنله چې په زمونږ په حکومت چلولو کې دا آرمی یا دا آرمی چیف جاوید قمر باجوہ صاحب یا دا آئی ایس آئی نو میں
آغا وقت مشو جنرل فیض
آو جی جنرل فیض صاحب یا دول چی دوی با مدے مونگ با بجٹ با دا کول منظورول نو دو کسان با دوی امینیز با دوی زمونگ رضا کول و چی کم زمونگ اتحادیان و غویز دا پارا با مونگ مدد ضرورت بو نو مطلب زمادہ دے چھے پا مختلف مراحلو باندے دا سے سے خبرش کی گی چھے اغانا دا واضح شی چھے ونر دا ادر وے دا طاقت چھے کم طولو نا طاقت ورہ ادارہ دا اغا پا ملک سیاسی حکومت سرا سنسا مطلب چھے
یعنی ستاسو زما سوال داو عبداللہ جان سے ستاسو سوال زما داو چھے یعنی څله ولی عمران خان یا په اوسبه استخ اختلاف کې دی یو خاص کس یا خاص کسان غواړي چې د آرمی چیف شي یعنی تاسو چې دی وایي چې راتلونکي انتخابات به شي بیا ورسره مرسته وکړي که څنګه
مطلب دا دی چې مونږ بیا د غترا شو او موږ په طریقو سره چې کم طریقو په اقدامات وکړي کیږي 2018 په الیکشنو باندې بیا موږ که شانته چې کله موږ حکومت ترا شو کله موږ اکثریت ملاو شي په ایوان کې په قومي اسمبلی کې بیا اومد کا طریقے سره زمون مدد کیو شي چې څنګه دا چا دغه چې د عمران خان سره پخپله منلې دي پخپله ویل دي چې فوج یا ایس ای یا
زمون مدد کومک پے کول زمون تغه مقصد دے چې حکومت جو
بیا عمران خان یعنی کہ عمران خان مرتاسو دا فرض کو کہ عمران خان پدی سوچ تے کراتلون کہ د فوج مشر شي او هغه بل ماسر په انتخاباتو کې مرسته وکي بیا په حکومت چلولو کې نو بیا څنګه دای وزانت جمهوری لیډر یا جمهوری پارٹی یا بیا د ووټ کولو ضرورت څه
تاسو دا ذهن کې ساتئ کہ دا دا هیڅ یا دا د غزه صرف عمران خان نه دی دا په ماضی کې هر پولیټیکل پارٹی هر یو پارٹی ماسک سنگھ تاسو ته چې دې ځل صرف ناشنا خبره ده دا چې یو اپوزیشن پارٹی پبلیکلی دا خبره کوي
چې
آرمی چیف لګوا یا اشاره کوي هغه طرف ته کنه په تیر شوی کلونو کې چې کم پولیټیکل پارٹی به حکومت کې به نو هغه به مته ګوره دې ملک داسې شوي دي چې وم نمبر نه یو لیفټنټ جنرل اوچت کړی دی هغه آرمی چیف لګولی دی څلورم نمبر نه اوچت کړی دی هغه څه وجوه ولې دا خو نه وو چې هغه به ځان نه چې کوم بره کسان دي هغو نه زیات کمپیټنټ نه هغوی به همدکه کنل چې دا به مونږ دپاره فایده مند دي زما پارٹی زما حکومت دپاره به فایده مند دي نو دا همیشه دپاره شوي آرمی چیف ملاو جی زمون مدد کی راتلون کے وقت مونگ دا پارا مددگاری زمون کارونو کے زمون سرد اغوکی عمران خان پسکارا ہوئی
عبداللہ جان صاحب مننه ډیر علی اکبر تاسو عبداللہ جان صاحب واورې دی تاسو په خیال باندې کټول سیاسي پارټیانه بهرال دا تصور لکه عبداللہ جان صاحب کوي زیاتره کوي چې ټول سیاسي پارټیانه په دې لګیا دي چې داسې د فوج مشر راسي زله دوی سره تعلقات خوي بیا یا په انتخاباتو کې مرسته وشي یا په نورو چیزونو کې وشي خو سوال دا دی چې آیا کچرته د فوج د مشر د نوم اعلانې دوه وروسته به په پاکستان کې کم دا سیاسي تاوتریخوالی تشنج یا پاکستان پر اعصاب باندې د سیاست پر اعصاب د وخت سپور دی دا مسله به حل سی کنه په پاکستان کې په سیاست کې نور شدت تم راشي
ډاکټر صاحب فی الحال خو د تحریک انصاف په کوشش کې دی نو هغه لا پدای کې دی چې را د دوی چې کوم خوخه دی او د دوی چې کوم غړی دی یا هغه د آرمی چیف سربراه چې دی هغه راشي او لږ باندې مختصر وخت کې هم تاسو به مو اوریدلی اپوزیشن هم دا ویلی صحافیان هم دا خبرې کوي ته پاره کې مطلب ہے باجوا ڈاکٹر آئین یو سیز بتا تو خبر ہے مت کرا گلے بار بار وہ پاکستان کے کہ پاره کے جنرل باجوا اور کے جنرل فیض او عمران خان دا یو سیٹ اپ ہو جے کہ پاکستان کے راتوں کے پنجا کالا چ کم دے اغم د تحریک انصاف تو ور کرے شو او لبا دا مرغا اغا چ دے نو اغا
او
دا دے واجی نہ دے عمران خان او په ټلګونه کې مطلب اوس لکه ځکه موږ د هغه خلکو خلاف را پاتې دلې او ګرځي تر څو پورې چې د دې خبره راځي تاسو کومه کوي چې را اړه غره باکینی نو تر اوسه پورې خو کوشش دا لري چې را د ټولو سره ټول سټیکولډران چې کوم دی هغه سره د تحریک انصاف سره هغه داسې په اعتماد کې واخلي یا هغه سره خبره وکړي شي چې را هم دا خبره په دې ځی باندې خاتمه کړی شي ځکه چې د دې نیوکو د دې ټکونو او د دې احتجاجونو د وجه ځای نو هغه د فوج ادارې ته ډېر زیات نقصان رسیږي نو داسې پاکستان کې هو کله نه چې د 2018 نه فاصله ده نو ټول سیاسي تجزیه او فیشن بیان چې ده نو اکثر الټا کیږي ځکه چې دومره زر زر حالات بدلیږي پاسې زما په نظر باندې د تاو تاریخواله بعد آرمی چیف د تقرر نه پاسه لکم شي
ډیر مننه علی اکبر صاحب او عبدالله جان صاحب دواړو ستاسو مننه زګړی ته ګورم وختوم دومره بهرال ستاسو په دې بحث کې د برخه اخستو ډیر مننه تاسو دواړو ته شروز غواړم مهرباني خدای پامان پامخه شه اوریدونکو تاسو د مشال ترنالاندی بحث اوریدئ موضوع مداوا چې د پاکستان د فوج د نوی مشر د ټاکنې وخت را نږدې کیږي نو لور سره د پاکستان سیاست هم ګرمېږي ټاکل شوی د نومبر پر 9 به اوسنی مشر جنرال قمر باجوا کاري موده پای ته ورسیږي خو د قانون تر مخه باید تر دې وړاندې د هغه پر ځای نوی د فوج مشر وټاکل شي دا مهال د پاکستان سیاست او د رسنیو پوشش هم د دې موضوع شاوخوا را څرخي پوښتنه دا ده چې ولې د یوه فوج د مشر له وجې د پاکستان سیاست او د رسنیو پوشش څرخي دغه موضوع په پېښور کې د ډان ټلویزیون د مشر علي اکبر او په اسلام آباد کې د انډیپندنت نیوز وپانی مشر خبريال عبدالله جان سره څېړل بحث هم په دې ځای پای ته رسیږي عبدالحی کاکړ او اجازه درکې د خدای پامان
دا مشال ریډیو دا